لاس په جیشوی د ازادي رډو د دې سات په خبرمنه کې زحمت شي برساسو کورپیم ټکنیکی چاري میر احمد صاحب مختوري السلام علیکم د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداري ورکړ چې په اوکران کې د روسي جګړې د نړی پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی او لدی کبله په بیوسله افغانستان کې هم د خړو او د سونګ د موادو بې لوړې شوې دي د ډبلیو ایف پی ویاندی شیلی ټکرال پرون خبري اعلان او ته وویل په افغانستان کې هسې هم لتیرو اتوم میاشتو رئیس د خوراکي موادو بې په سلو کې چلويشت لوړې شوې بي خو پر اوکراین د روسي له یرغل وروسته نور زیاتوالی پکې راغلی دی د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وی چې د شری پر ضد د واکسین لړۍ د هرات ولایت په کوسان ولسوالۍ کې د کوچانو ماشومانو ته رسیدلې ده په یو بیان کې چې پرون پر ټویټر خپور شو ډبلیو ایچ او ویلي پر خپلو روغتیا پالانو ویاړي چې هغه ځای ته ورسېدل چې مخکې څوک نه و رسېدلي څو دا ډاډ ترلاسه کړي چې د شری له واکسین څخه به هیڅ افغان ماشوم محروم نه پاتې کیږي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتولو کمشنر وایي چې په تاجکستان کې له یو شمېر افغان کډوالو سره د هغوی د ستونزو او فرصتونو په اړه خبرې کړې دي فلیپو ګراندې چې تېره اونۍ په کابل کې وو پر ټویټر لیکلي چې د تاجکستان له چارواکو سره یې په دې اړه هم خبرې کړي چې په دې هېواد کې د ډېره افغان کډوالو خوندیتوب او د ژوند اساسي اسانتیاوو ته د هغوی لاسرسی څنګه یقیني کېدای شي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل چینایي سیال شي جینګ پینګ ته خبرداری ورکړ که د اوکراین پر ضد په جګړه کې د روسیې ملاتړ وکړي نو له ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي سپینه ماڼۍ وایي دواړو مشرانو پرون نږدې دوه ساعته د اوکراین تایوان او د دواړو هیوادونو پر دوه اړخیزو اړیکو ټیلیفوني خبرې وکړې چې په ترڅ کې بایدن شي جینګ پینګ ته د اوکراین په جګړه کې روسیې ته د تجهیزاتو د برابرولو په صورت کې د احتمالي ناوړه عواقبو په اړه معلومات ورکړل د روسیې محکمې د کریمیا یو شمېر تاتاران په یو ممنوع اسلامي ډله کې د غړیتوب په تور پوجده حبس محکوم کړی دی د دون روستوف شار محکمې پرون په حزب التحریر کې د غړیتوب په تور دریو کسانو ته د څوارلس کاله او دوو نورو ته د پنځلس کاله حبس سزاګانې واورولې دا په روسیه کې د تاتار اقلیت د استازو پر ضد د کرملین د دوامدارو ځپونکو اقداماتو یوه برخه ده اساتید له په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري د خبرونه په دوام به ووري چې ملګرو ملتو او د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو غوښتي دي چې د خبريالانو لنیول او ویرولو ډډه وکړي طالبانو تاسو یو شمېر خبريالان د لنډې مودې لپاره توقيف کړي وو هدف یې څه دی د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د مشرتابه د شورا خړې زیابو میاوي
تر څو دوی پراتونکو کې مجبور سی چې په ځینو مسایلو کې د اقتدار د خوا کې خود سانسوري رامنځته کاندي
په دې خبرونه کې به دا هم ووري چې په یو نوي کلمي راپور کې فنلند د نړۍ تر ټولو خوشاله هیواد او افغانستان غمجن هیواد بلل شوی د اوکراین حالات هم څارو او د خبرونې لوی برخه مو د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ټولنیوس تایید کړی چې د دې تلویزیون د خبرونو یو چلون کوي بهرام امان د طالبانو لبند خوشي شوی دی د بهرام توقيف په کوردن نه او بهر د خلکو پراخ برګونونه و پارول متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو پر طالبانو ژغ کړی چې د خبريالانو د نیولو او د هغوی د ویرولو لړۍ دې بند کړي په ډاړه نور جزئیات د احمد تکل پر راپور کې
که څه هم طالبانو د تولو د خصوصي ټلویزیون وروستای ژورنالیست هم پرون خوشی کړ خو په افغانستان کې د رسنیو د فعالیت او د بیان د ازادۍ په اړه اندېښنې پر ځای پاتې دي تولو پر ټویټر تایید کړی ده چې د دې ټلویزیون د خبرونو چلوونکی بهرام امان خوشی شوی دی د طالبانو د حکومت استخباراتو مخکې لدی د دې رسنۍ د خبرونو مسؤل خپلواک ساپای او حقوقي مشاور هم نیولی او بیرته خوشی کړی وو د افغانستان لپاره په قطر کې ډیره د امریکا د سفارت شارج دفر پرون وویل متحده ایالاتونو له طالبانو غوښتي دي چې د خبريالانو نیول او ویرول بند کړي ریټرز خبري اژانس د یان مکيري له قوله زیاتوي چې دی وایي متحده ایالات له ملګرو ملتونو سره د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د نیولو او د هغو د ویرولو په اندېښنه کې شریک دی د امریکا شارج دفیر ویلی چې دا کار له هغو ژمنو سره په تضاد کې دی چې طالبانو په خپلو څرګندونو کې کړی دی له دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما هم پر ټویټر د دې خبريالانو پر نیولو اندېښنه ښکاره کړه او د هغوی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه یې وکړه په همدې حال کې د طالبانو د استخباراتو په نوم د ټویټر په یو پانه کې پرته له دې چې د تولو نیوز یا د دې ټلویزیون د کارکونکو نمونه یاد شي، ظاهرا د دې موضوع وضاحت خپور شوی دی. په بیان کې ویل شوی دی ځینو رسنیو داسې مواد خپرول چې د ټولنې دینی احساسات مجروح کول، د هیواد ملي امنیت ته ګواښ کاوه او فتنګرو عناصرو ته د طالبانو د حکومت پر ضد د پروپاګند او تخریبي اعمالو لپاره بهانه په لاس ورکوله. بیان زیاتوي د طالبانو د حکومت اړوندو ارګانونو له دې رسنیو سره پرله پسې ناستې وکړې او هڅه یې وکړه چې د تفاهم له لارې د غیر شرعي او د هیواد د ملي امنیت د ګواښونکو برنامو له نشر څخه یې راوګرځوي، خو په وینا یې مسله حل نه شوه. په بیان کې دا نه دی ویل شوي چې کوم پروګرامونه د دې باعث شول چې استخبارات دا خبریالان ونیسي، خو د بیان په پای کې پرته له دې چې د تولونیوس قضیه یاده شي ویل شوي دي چې د حکومت اړوندو ارګانونو په همدې دلیل د هیواد د ملي امنیت د ساتلو په مخه یو لړ اقدامات ترسره کړل. د تولو نیوز له خبریالانو مخکې د طالبانو حکومت یو شمیر نور خبریالان او د سیاسي چارو شنونکي هم نیولي او بیرته خوشي کړي دي. له دې مخکې د آریانا خصوصي ټلویزیون دوه خبریالان هم طالبانو بیولي و چې له یوې اونۍ توقیف وروسته یې بیرته خوشي کړل.
په راپور کې مو واورېدل چې د تولو ټلویزیون خبریالان د طالبانو له بند خوشي شوي دي. د ژورنالیستانو لنیبولو د طالبانو هدف سره او دوی د کوم قوانینو په اساس تر رسنیو خبرونې تنظیموي. په دې اړه احمد تکل د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د مشرتابه د شورا لغړي ضیا بومیا سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د تولو نیوز د دې خبریالانو لنیبولو د طالبانو هدف څه و.
د تولو نیوز د څو تنو خبریالانو نیول هغه هم باد له رسمیاتو په نیمه شپه کې په کاري ماحول کې یوازی او یوازی دغه هدف رسول دی چې دوی په هر ځای کې په هر موقع کې او په هر ډول کولای سي د بیان ازادي او د رسنیو آزاد فعالیت به پرې فعالیت پټه پدرولای سي. او د دې کار تر شا هدف یوازی ویره خبرول دی او خبریالان ډارول دی تر څو دوی پراتونکي کې مجبور سي چې په ځینو مسایلو کې د اقتدار د خوکه خود سانسوري رامنځته کاندي.
بومیا صاحب دقیقا فکر کوي کوم پروګرام به د طالبانو په ذوق بد لګیدلی وي چې د خبریالان یې ونیول؟
تیر چهارشنبه تولو نیوز او تولو او لمر د هغه ورځې په مناسبت سي د تولو نیوز ګڼ شمېر کارکونکي د کابل د دارالامان په سړک دیو انتحاري برید قرباني سوله یو ریپورت خبر کړی وو. سره له دې چې د طالبانو نوم هم په دې ریپورت کې نه و یاد شوی، دا یوه مسله وه چې د طالبانو په ساوق باندې بدل لګېدلې وه. دوهمه مسله دا وه چې په همدې ورځ باندې د استخباراتو او د امر بالمعروف وزارت لخوا نه تولو نیوز او تولو لمر ته مکتوبه سوال شوی و چې سر له نن نه باید د بهرنیو سریالونو د نشر لړۍ ودروي. تولو یا موبی ګروپ دغه سریالونه ودرول او د دې خبرې هم خپور کړه چې په هغه کې موبی ګروپ غوښتنه یې کړې ول حکومت نه چې دغو تفریحي خپرونو او دغو سریالونو ته د اطلاعات فرهنګ وزارت یو مسلکي کمیسیون جوړ کاندي چې بس پې باندې وسی تر څو موږ پوه شو چې څه خبره کو څه خبره نه کو. کله چې دا خبر خپور سه په سرویس کې د شپې د ملي امنیت کارکونکي راځي، تولو تلویزیون د خبر مسؤل صافی صاحب د خبر ویاند او حقوقي مشاور او کومبلتن کارکونکي هم له ځان سره پیایي.
د طالبانو حکومت تل ویلي دي چې د بیان ازادۍ ته دوی ژمن دي. ایا دوی په دې برخه کې د سي قوانين او واضح لوایح لري کنه؟ یعنی رسنۍ به څنګه پوښي چې دوی څه غواړي، څه ته اجازه شته څه ته نشته؟
د غشمنتیا خو هم باید یو قانون مدیریت کاندي چې متاسفانه نووس موک اساسي قانون لرو او نه هم نور قوانین سه مطابقت وکي له اساسي قانونه. يعني موږ د رسنیو قانونم نه لرو، نور قوانینم نه لرو، په یو لا قانون جامع کې ژوند تیرول دي. دغه بی قانوني سبب دي دي کېږي چې طالبانو ته خلاص لاس ورکاندي د رسنیو په مدیریت کې، د رسنیو په انحصار کې، او د رسنیو په ویرولو کې.
د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د مشرتابه د شورا غړی ضیا بومیا:
اشنا راجا اون سالی نه تبجو چینویتا.
آزادی رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وای مونږ مو مسلین راغلی ډرامې سبتو، هغه چې وخت وشي وا وای لا لا پرېږ دی، دا پرېږ دی، دا هغه دی مسخره بازان دی.
نوروز او نوې کال له آزادی رادیو سره یو ځای ونمانځي.
اساسي رډو په منځني صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د فرانسې جمهور رئیس خپل روسي سیال ته ویلي چې د اوکرين د ساحلي ښار مالیپول د کلا بندي لکبله ژوره اندېښنه لري. په همدې حال کې د اوکرين جمهور رئیس وی لاغه تیاتر څخه چې د روسي په بمباري کې په دې ښار کې ویجاړ شوی، د سلګونه کسانو د ژغورنې عملیات د روسي د حملو د دوام لکبله لخند سره مخامخ شوی دي. جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون خپل روس سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي د اوکراین د ساحلي ښار ماریوپول د وضعیت په اړه چې روسي ځواکونو کلا بند کړی دی ژوره اندېښنه لري. د فرانسې د ولسمشر دفتر پرون خبر ورکړ چې د دواړو ولسمشرانو ټلیفوني خبرو یو ساعت دوام وکړ. کرملن هم په دې اړه معلومات ورکړي او ویلي دي چې د روسي ولسمشر د دې خبرو پر مهال د روان وضعیت پر اوکراین واچوله. په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز هم د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یو ساعت ټلیفوني خبرې کړې دي. په دې خبرو کې هم د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو پر هڅو ټینګار شوی. پرون له دې مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په یو ویډیوي وینا کې وویل چې په ماریوپول ښار کې د روسي لوري د توپونو پرله پسې ډزو په هغه تیاتر کې د خلکو د ژغورنې عملیات لخن سره مخامخ کړي دي چې د روسیې د پاوڅ په هوایي برید کې ویجاړ شوی وو. د دې تیاتر د نړیدلې ودانۍ له کنډوالو څخه لسګونه کسان ژغورل شوي، خو د اوکراینی چارواکو په وینا سلګونه نور کسان لا هم تر خاورو لاندې پاتې دي. د اوربند لپاره د نړیوالې ټولنې له پراخو غوښتنو سره سره روسیې د اوکراین پر بیلابیلو ښارونو حملو ته دوام ورکړی. لبلې خو د امریکا او چین ولسمشرانو پرون په ټلیفوني خبرو کې پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه خبرې وکړې. سپینې مڼې ویلې دي چې د دوی خبرو نږدې دوه ساعته دوام وکړ. چین پر اوکراین د روسیې یرغل تر اوسه نه دی غندلی او اشغال هم نه دی بللی. پیکینګ وایي د اوکراین ارضي تمامیت په رسمیت پیژني، خو په عین حال کې وایي روسیه هم مشروع امنیتي اندېښنې لري چې باید پاملرنه ورته وشي.
وړاندې د سندرو میلمانه پروګرام لرو، خو اوس یو موضوع سل افغانستان سره ارتباط لري. د ملګرو ملتونو په ملاتړ په یو راپور کې چې د جمعې پروسه خپور شو، فنلند د پنځم کال په مخه په پرله پسې ډول د نړۍ تر ټولو خوشاله هیواد بلل شوی دی، خو افغانستان د ناخوشو هیوادونو په سر کې دی. په دې کلنی راپور کې د 1,650 هیوادو په اړه نظر څرګند شوی دی. د راپور له مخې بلغاریا، رومانیا او سربیا هغه درې هیوادونه ګڼل شوي دي چې د خوشحالۍ په لورې سرګامونه اخیستي دي. د نړۍ د خوشحالۍ د کچې راپور دا لسم کال دی په پرله پسې توګه خپرې شي. د خوشحالۍ په اړه د خلکو خپل تشخیص په اساس او همداشان د یو هیواد د اقتصادي او ټولنیز وضعیت د شمیرو له مخې دغه راپور چمتو کیږي. د یادونې وړ ده چې دغه وروستی راپور پر اوکراین د روسیې د یرغل نمخ کې برابر شوی وو. د خوشاله هیوادو په ډله کې تر فنلند وروسته ډنمارک راغلی دی، آیسلند دریم، سویس څلورم او هالند پنځم ځای خپل کړی دی. په ناخوښه وادو کې افغانستان وروسته د لبنان او وینزویلا نمونه راغلي دي.